په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مهیروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال وایي شاوخوا 12000 افغانان په پاکستان او ایران کې بندیان دي. عبدالرحمن راشد د شنبې په ورځ له شمشاد خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل 2500 افغانان په پاکستان او 8000 نور په ایران کې بندیان دي. د راشد په ټکو تر اوسه نږدې 6000 بندیان دي هیوادونو له زندانونو آزاد شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. هغه وړاندې په خپلو خبرو کې ویلي دواړو هیوادونو ژمنه کړې چې 1500 بندیان به د طالبانو حکومت ته سپاري. خو ښاغلي راشد په دې اړه څه ونه ویل چې دا افغانان په کوم جرمونو زندانی شوي او کله به افغانستان ته لیږدول کیږي. د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر علی امین ګنداپور په خیبر پختونخوا ایالت کې پرونی حمله چې په نتیجه کې د خیبر پختونخوا دینی عالم مفتی منیر شاکر وژل شو په کلکه وغندله او د عاملانو د موندلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. مفتی منیر شاکر پرون د پېښور په مړ سیمه کې په یوه بمی چاودنه کې وژل شو. د پېښور د لیډي روغتون ویان محمد عاصم رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي و چې مفتی شاکر پرون مازدیګر دوی ته په زخمی حالت کې وروړل شوی و چې وروسته یې د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړه. تر اوسه پورې چا پر مفتی شاکر د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. مفتی منیر شاکر په وروستیو کلونو کې د خپلو متنازع دینی بیانونو له امله ډیر شهرت موندلی و. هغه له څه مودې راهیسې له پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم سره هم د خواخوږۍ څرګندونه کړې وه او د هغوی په غونډو کې لیدل کېده. نوموړي د پاکستان پوز پر تګلارو هم نیوکې کولې. د پاکستان پوځ او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي دي او بل پر ضد پسرلنی او عملیاتو د پیل اعلان کړی چې له کبله د تاوتریخوالي د زیاتوالي اندېښنې زیاتې شوې دي. د پاکستان پوځ ویلي پر ټي ټي پي د البدر په نوم عملیات ترسره کوي څو د دې ډلې فعالیتونه ورسره محدود کړي. بل لور ته ټي ټي پي هم اعلان کړی چې د الخندق په نوم د پاکستان د پوځ پر ضد عملیات کوي. دواړو خواوې یو بل ته سخت ګواښونه کړي او ادعا کړي چې دا عملیات به د مخالف لوري د نابودۍ عمل شي. د پاکستان پاوز او ټي ټي پي دواړو د دې عملیاتو د پیل اعلان پرون وکړ. د یادولو ده چې د پاکستان پاوز په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ پر ضد 15 لوی عملیات ترسره کړي چې په ډیرو کې د ټي ټي پي پر ضد بریدونه شوي دي. د سربیا په پلازمینه بلګرات کې پرون لسګونو زره محصولانو د پراخ لاریون په ترڅ کې له حکومت د حساب ورکولو غوښتنه وکړه. معترضانو یو ځل بیا له واکمن حکومت پوښتنه کوله چې ولې د نومبر د اورګاډي د تمځای پیښه رامنځته شوه. دغه پیښه چې د نومبر په لومړۍ نیټه د نوي ساعت د اورګاډي په تمځای کې رامنځته شوه 15 کسان پکې وژل شول. ګڼ شمېر لاریون کوونکو چې بیرغونه او شعارونه له ځان سره لرل د بلګرات په بیلابیلو سیمو او د سربیا د پارلمان مخې ته راټول شول. ارکل کېږي چې دا لاریون په سربیا کې د وروستیو لسیزو تر ټولو ستر لاریون وي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې په یوه دوستانه لوبه کې له جاپان څخه د 2-6 په مقابل کې ماته وخوړه. دا لوبه پرون شنبې په تایلند کې ترسره شوه. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال جام سیالیو کې د ګډون په موخه تېره دوشنبه تایلند ته تللې ده. افغانستان له دې مخکې له تېرې جمعې په ورځ د عربستان لوبډلې ته د 3-2 په مقابل کې ماته ورکړې وه. د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 10 د تایلند په کوربه توپ پیلېږي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د راپورونو له مخې پاکستان د تورخم په دروازه کې سیمټي دیوالونه او یو شمېر نورې موانع ایښي دي.
ما په اند پاکستان دا حرکت موقت او د عامه ذهنیتونو د مدیریت لپاره ده.
د تور خم دروازې تړل کېدو له امله پر جلال آباد او کابل پوهنتونونو کې د خیبر پښتونخوا ایله د ډېرو سیمو په سلګونو محصلین ایثار پاتې دي چې له ستونزو سره مخ شوي.
دې څنګه سره وړکی دی دغه والد چې وفات شوی رای په هریپور کې اوسېږي، دلته بارډر بند دی. بیا که سپین بولدک بندو ته خبره وکړله، هغه ویل چې دا باندې څلور پنځه ورځې تېرېږي او چې زه جنازې له لوړ نه شم نو زه بیا په خپل کلي باندې څه کوم.
د پاکستان پوځ په داسې حال کې د وسلوالو پر ضد بدر په نوم د عملیاتو د پیلېدو اعلان کړی چې پاکستاني طالبانو هم د الخندق په نوم د پاکستان د پوځ پر ضد د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده.
اوس مت نه کاری چې پاکستان هغه شان پریشان وکړي دوباره کم چې دوی په 2016 کې کړی وو. یو خو هغه ټیم کوم حکومت وو، هغه ته د ټولو سیاسي پالټو بشمول پاکستان تحریک انصاف سپورټ وو.
په بل راپور کې به واوري چې په سلګونو متقاعدینو پرون بیا په کابل کې د اعتراض په توګه د خپلو امتیازاتو غوښتنه وکړه.
معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نه میکنه؟
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
راسو د خبرونه لومړی موضوع ته سرچینې وای. پاکستان د تورخم په دروازه کې سمیټي دیوالونه او یو شمېر نورې موانع ښی دي. د سرچینو په ټکو دا موانع پرون ماښام په دروازه کې ځای په ځای شوي، خو په تورخم دروازه کې د دې موانع ښودل په څه معنا دي؟ آیا د پاکستان حکومت د دې دروازې د اوږد مهاله تړل کېدو نیت لري؟ نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن یکشنبې د تورخم دروازې د تړل کېدو درویشتمه ورځ پوره کېږي، سرچینې وایي پاکستاني لوري په دې دروازه کې سیمټي دیوالونه او موانع ایښي دي. یوې سرچینې د نوم نښودل او غږ نه خپرولو په شرط د شنبې په ورځ د مارچ 15 ازادي راډیو ته وویل پاکستاني لوري پرون شنبې ناوخته د تورخم په دروازه کې سیمټي دیوالونه او نورې موانع ایښي دي. د سرچینې په ټکو د موانعو د ښودلو پر مهال د طالبو او پاکستاني پولیسو ترمنځ شخړه نه ده شوې. د دغې سرچینې له لوري ازادي راډیو ته په رالېږل شوو عکسونو کې ښکاري چې د تورخم په دروازه کې سیمټي موانع ایښودل شوې دي، خو د تورخم په دروازه کې د پاکستان له لوري د موانع ښودل د دروازې د نه خلاصون په معنا ده. په اړه یې د اقتصادي چارو شنونکی سمیع الله ستانکزی وایي
زما په اند پاکستان دا حرکت موقت او د عامه ذهنیتونو د مدیریت لپاره ده. په وروستیو کې چې د اقانین او د کندهار د ډلې ترمنځ اختلافات ډېر شوي، آی ایس آی د دې لپاره چې دا درز زیات نه سي او د دې دوو ډلو د ملیشو په کچه د اتحاد او فشار اله له ښکته نه پورته لور ته جوړه کړي، د دې لپاره یو بیرونی مصنوعي دښمن جوړولو هڅه کوي. هر ځل چې پاکستان وغواړي د افغانانو ذهنیت له جدي مشکلاتو بل پلو وړي په همدې ډول ډرامې جوړوي.
بل پلو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی او د پاک افغان د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد وایي د تورخم دروازې د خلاصون په موخه د دوړو خواوو سوداګرو ترمنځ د وړمې ورځې د جرګې له لغوه کېدو وروسته د دروازې د خلاصون په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی، خو د مخلص په ټکو هیله مندي شته چې یو ځل بیا د دوړو خواوو سوداګر سره جرګه شي.
امید لرو چې که سبا یا بل سبا نصب پلان وشي او هغه لوري خلکو سره په تفاهم ورسیږي چې څوک جرګه ته راځي دا غوی لست ورسیږي، بیا نو ان شاء الله جرګه به تر سره شي.
دا تورخم دروازه د 3 فبروري له 28 راهیسې له هغې وروسته وتړل شوه چې طالبان او پاکستاني پولیسو په سیمه کې د مورچلو په جوړولو سره شخړه وکړه. دا دروازه له تړل کېدو وروسته په وقفه ډول 3 پرلپسې شوې. د طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې خطه هم وشوه چې له امله یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله واوښته. نوی لوری وایي تورخم دروازه د هغه څه په خاطر تړلې چې دوی تر ډیورن کرخي اغړه د طالبانو د حکومت لخوا د تاسیساتو جوړول غني، خو د طالبانو د حکومت سرحدي چارواکي دا نه مني وایي دوی د ډیورن د کرخي د افغانستان خوا ته تاسیسات جوړوي. که څه هم د دې دروازې د تړل کېدو درویشتمه ورځ پوره کېږي او د خلاصون لپاره د دواړو لورو د سوداګرو قومي مشرانو ترمنځ د جرګې په بڼه ناستې هم وشوي، خو لای کومه پایله نه ده ورکړې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغې دروازې د تړل کېدو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي. له دې زیانونو سربیره په زرهاو مسافر او ناروغ لرونکي د دروازې دواړو خواوو ته د وختو په تمه په هوټلونو کې شپې ورځې تېروي.
د راز د تور خندر وزیر تل کې دوه لامل په جلال آباد او کابل پوهنتون کې خبر پښتونخوا اله د ډیرو سیمو په سلګونو د طب محصلین ایثار پاتې دي او دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. یو شمیر دغو محصلینو پرون مشال راډیو ته وویل چې دوی غواړي د اختر رخصتیو لپاره خپلو کلو ته لاړ شي او هم هغوی چې ویزې په ختمېدو دي غواړي چې خپلې ویزې تمدید کړي، خو د دروازې د تړل کېدو له امله نشي کولی چې خپلو سیمو ته لاړ شي. دوی غوښتنه کوي چې باید دغه دروازه ډیر ژر د ټولو مسافرو پر مخ بیرته پرانستل شي. نور حال د مشال راډیو خبریال فرحت شینواری په دې رپورټ کې اوري.
په جلال آباد سپین غر پوهنتون کې د میډیکل یا طب یو محصل محمد رضوان اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي په وخت اختر رخصتیو لپاره خپلو کورونو ته لاړ شي او چې د چا په ویزو کې میعاد ختم شوی چې هغه هم تمدید کړي.
فعل حال په افغانستان کې یو او زیاتره ملګري دلته داسې ری چې اوس اختر روان دی او دوی چې موږ سره څه طریقه جوړه شي او د اختر موږ د پخپلو کلو کې پخپله پښتونخوا کې وګورو خپل خاندان سره. دلته موږ سره ویړ کړی دغه والد سه وفات شوی رای په هریپور کې اوسیږي. دلته بارډر بند دی، فلایټ خبره ته وکړله جهاز ته نه میلوېدلو، فلایټ نه و. بیا کسپین بولدک بند ته خبره وکړله، نو هغه ویل چې دا باندې څلور پنځه ورځې تیریږي او چې زه جنازې له لوړ نه شم نو زه بیا په خپل کلي باندې څه کوم. هاسپیټلس دومره په انزایټي او ډپریشن کې اوسی چې لکه څه حد نه لري.
په جلال آباد کې موجود د خیبر پختونخوا ځنې نورو زده کوونکو هم را سره خپلې اندېښنې شریک کړې.
زه علمگیر د بونیر سره تعلق لرونکی یم، د سپینغر یونیورسيټي د میډیکل سټوډنټ یم. دا مسایل دي چې ویزې ایکسپایر شوې دي او تاسو ته به دا علم وي چې دا اختر چې کوم دی دا یو خوشحالي راځي په دې مسلمانانو باندې چې دا سړی د خپل مور او پلار او د وروڼو خویندو سره منو کې د سړي غزله مطمئن کېږي چې موږ ترې دار لاره زر ته سره کولو شي.
عدنان خان وزیر د شمالي وزیرستان د تاهیل سیمې اوسیدونکی یم. د سپینهر پوهنتون محصلین یو د طب پوهنځي کې زده کړې کوو. مسایل دا سې دي چې دلته هغه ویزې چې کوم مدت ته هغه ختم شوې دي او بیرته د تک دپاره هیڅ لاره نه مومي او نو دلته په افغانستان کې د ویزې د نوي کول دپاره څه لارې چارې شته دي. مطالبه کوو چې د دې مسلې د حل کول دپاره څه لارې چارې پیدا کړي، مسلې دپاره د یو ایمرجنسي روټ پیدا کړي چې هغه خپل کورونو ته لاړ شي او خپل ویزې د مدت بیا نوې کړي او بیا واپس په وخت باندې خپل ساتونو ته او خپل د پوهنتون درسونو ته واپس راشي.
د خیبر یو انتظامی چارواکي خپل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دا محل تورخم کې وضعیت لا عادي نه دی او ایمیګریشن دفترونه تړلی پراته دي او دغه سیمه دواړو خواو ته د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده او هلته څوک نشي ورتلای. یو اندازې مطابق یوازې د جلال آباد په سپینغار، روخان او اریانا پوهنتونونو کې خواوشا زورو پورې پاکستانی وګړي د ایم ډی ډیګری ترلاسه کولو لپاره په سیلف فاینانس یعنی په خپل خرچه او ځنې پکې په سکالرشپ یعنی وړیا زده کړې کوي. همدارنګ په کابل او نورو ولایتونو کې هم په پوهنتونونو کې په لزګونه شمیره کې پاکستانی زده کوونکي د طب په څانګو کې داخل دي. تورخم دروازه د فبروري 28 نیټې رئیس د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور تړلې چې افغان طالبانو په صفري نقطه کې په لانجمن او ممنوع ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او دا دوی ته د منلو وړ نه دي. بل پلو بیا افغان لوري ته د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او پاکستانی چارواکو لخوا د دروازې بندول ناسم ګام دی. د تورخم د کشالې د هواري لپاره د مارچ په 9 نیټه د دواړو خواو قومي مشرانو او سوداګرو یو جرګه کړې وه او په هغې کې په تورخم کې په اوربند په نوو تاسیساتو د کار په ودرولو او د تورخم دروازې بغیر له څه شرطه خلاصولو باندې سره متفق شوي وو. په تورخم کې دا مهال اوربند دی، نوو تاسیساتو باندې کار ودرول شوی خو دروازه یې لا هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده او دواړخیز تجارت هم پرې معطل دی. د تورخم د کشالې د هواري لپاره جوړې شوې جرګې غړي وایي چې دوی به زر یوه بله غونډه وکړي او هڅه کوي چې د تورخم دروازې په خلاصولو دواړو خواو چارواکي سره راضي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت
د پاکستان پاوز په داسې حال کې د وسله والو مخالفانو پر ضد د البدر په نوم د عملیاتو اعلان کړی چې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي هم د الخندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي دواړه اړخونه هڅه کوي چې د اسلام تر نوم لاندې خپلو عملیاتو ته مشروعیت ورکړي، خو عام خلک د دغو عملیاتو پر ضد دي.
د پاکستان پوز د طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد د بدر په نامه د سپرلی د عملیاتو اعلان کړی. دا په داسې حال کې دا چې پاکستانی طالبانو هم د ریاستي امنیتي ادارو پر ضد د الخندق په نامه د ځوابي عملیات ویلي دي. دواړه خواوې یو بل په ګواښونکو ټکو مخاطب کوي او وایي چې دا پسرلی به د دوی په بریا تمامیږي. خو په پیښور کې د سما ټی وی مشر محمود جان بابر وایي چې دواړه خواوې که څه هم د دې جنگونو بربادۍ لپاره اسلامي نامې کاروي، خو لس دوی ته قبولیت نه ورکوي.
دوی د الخندق شروع کړو، هلته ورپسې فوج چې د پاکستان کم دی نو ورپسې بدر اپریشن شروع کړو. په مقابله کې خبره ده چې د دې اوس دلته فرق نه پروزي که طالبان اوس د اسلام سره حواله مخکې نه یادي، نو د هغې فائده نه کېږي، ځکه چې اوس خلک د طالبانو نه د خصوصا د سوات اپریشن نه بس نو خلک اوس د طالبانو نه د اسلام د راوستو تمن لري. او د طالبانو دا بله سټریټجي چې کومه وه چې کوم کې هغې ځان سره بی ایل اے به هم سپورټ کولو، او کله چې دا طالبان راغ په افغانستان کې د هغې حکومت راغوش افغاني حکومت ختم شو، نو دوی بیا د کمپرستۍ په طرف باندې لاړه. نو دوی به د بی ایل اے سپورټ کولو او په خبر پښتونخوا کې به خلکو له کمپرستۍ را یادوله چې دلته وسیلو باندې فوج قابض دی، نور خلک قابض دي، نو د دې خلاف په کار دی چې فوج دا وسیلې پرېږدي. نو اوس هغې دې طرف ته راوړېدلی و. نو زما په خیال باندې که دوی واپس اوس هغه ځي له ځینو د پبلک سپورټ دې وخت کې نه ملاوي.
د پاکستان پوست په تیرو شلو کلونو کې د امنیت او ترهګرۍ د ننګونې سره د مقابلې لپاره په خپل سمت انګیزي فکر او ستراتیژي کې بیا بیا بدلون راولي. په دې برخه کې پوز د یاغیانو ترهګرو پر وړاندې 15 لوی او ځینې کوچني عملیات کړي دي. دا عملیات په خاصه توګه د تحریک طالبان پاکستان، تحریک نفاذ شریعت محمدي او هغو سخت دریدو مذهبي ډلو او نورو بهرنیو عناصرو پر ضد شوي، ځکه چې د دوی ترهګریز فعالیتونه د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ دي. خو په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز خبریال ضیاء الرحمن وایي چې د وسلوالو پر ضد هغه عملیات ځکه کارګرو چې پوست ته په ملک دننه سیاسي او په نړیواله کچه د امریکا او لویدیز ملاتړ ترلاسه و.
نو اوس ماته نه ښکاري چې پاکستان هغه شانتې پرشن وکړي دوباره کم چې دوی په 2016 کې کړو. 2016 کې یو خو هغه ټیم کوم حکومت و، هغه ته د ټولو سیاسي پالټو بشمول پاکستان تحریک انصاف سپورټ وویل چې پېښور کې د سکول پېښه شوه وه، کم کې 150 ماشومان شهیدان شو. نن هغه شانتي موږ ته پولیټیکل کم یونیټي دغه نه ښکاري. پی ټی ایم، جی وای، پی ټی آی ټول مخالفت کوي په دې قسمو کې. دا اپریشن دیم دا خبر ده چې اپریشن لپاره پکار ده پیسہ، او پاکستانی حکومت سره د پیسې نشتی، فائنانشل کنډیشن ډېر خراب دی. دریم دا چې 2016 کې د کم امریکایي هم سپورټ و، امریکایي ډرون په شکل کې انټیلیجنس هغه ډېر غټ کردار اخړې و. ډېر تم ټی ڈی پی کم کمانډرانو فضل الله، حکیم الله،
د پاکستان پوځي عملیاتو د پوځ او حکومت په وړاندې د ولې سخته کرکه راپارولې ده او پر ضد یې احتجاجونه هم شوي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا ترسره شوي د تازه سروې له مخې شاوخوا 80% خلک په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر ضد دي. 40% اوسنی بغاوت د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې د پاکستان د رول مستقیم غبرګون ګڼي. 28% ولس په زمشو ضلعو کې پوځي عملیات د قبایلي سیمو د خلکو د شناخت او روایاتو ته د ګواښ په توګه ګوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
پرون په سلګونو متقاعدین په کابل کې د اعتراض په توګه د تقاعد ریاست مخې ته راټول شوي وو او د خپلو امتیازاتو د ترلاسه کولو غوښتنه یې کوله. د متقاعدینو دا اعتراض داسې مهال شوی چې د طالبانو حکومت د متقاعدینو د امتیازونو د ورکړې مهال ویش اعلان کړی چې له مخې د هر وزارت متقاعدینو ته ځانګړی وخت ټاکل شوی دی. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمېر له 1,000 کسانو اوړي چې ډېری له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
دا یوازې د ازادي راډیو یو متقاعد اوریدونکی نه دی چې د طالبانو له حکومت د خپل معاش پوښتنه کوي، بلکې په لسهاوو نور د ازادي راډیو اوریدونکي ورته پوښتنه د طالبانو له حکومت لري. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنګر تیره شپه ازادي راډیو سره خبرو کې ویل له تیرو دریو کلونو راهیسې متقاعدین د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دغه په ټکو د متقاعدینو په برخه کې د طالبانو د حکومت وروستی اقدام د ماشونو د ورکړې د مهال ویش اعلانول و.
هغه متقاعدین چې د امارت اسلامي په د درې کلو کې تقاعد شوي دي، دې ته اخره نیټه پنځه ویشتم د هود خودلې ده په تقسیم اوقات کې چې دې ته باید حقوق ورکړ شي، او باقي مانده چې د جمهوریت او مخکې له جمهوریت نه څوک تقاعد شوي دي هغې نو عمل نه شروع کیږي. تقسیم اوقات جوړ کړی ده چې هر وزارت خانه په اساس د نوبت په ورځي او توزیع به شروع کیږي، چې په آخرنۍ مرحله کې هود کې د وزارت دفاع نوبت ده. هود د څوارلس سوه څلورم کال کې چې یو کال بعد
په رسل کې چې افندي سنګر او لسګونه نور متقاعدین د طالبانو د حکومت د دې ژمنې د عملي کېدو تمه ورته اندېښنې لري، د شنبې په ورځ د مارچ پنځلسمه لسګونه متقاعدین یو ځل بیا د تقاعد ریاست مخې ته راټول او د خپلو حقونو غوښتنې وکړه. متقاعدینو تر دې وړاندې هم څو ځله مظاهرې کړې وې، خو د طالبانو د حکومت تر اوسه د دوی یوازینۍ غوښتنه چې د ماشونو ورکړه ده منلې نه ده. د طالبانو حکومت تیر کال بغیر له دې چې وزیر دل وړاندې کړي د افغانستان د تقاعد سیستم یې لغوه کړ. د دې پریکړې له مخې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده حکم کړی و چې له څوارلس سوه دریم لمریز کال راهیسې به د ملکي او نظامي کارکوونکو له ماشونو څخه د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي. د طالبانو د مشر دې فرمان ګړې پوښتنې راولاړې کړې، خو تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې د هغو متقاعدینو برخلیک به څنګه کیږي چې له څوارلس سوه دریم لمریز کال وړاندې د دولت لپاره کار کړی دی. پور پاک میشت د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات د پوښتنې په ځواب کې وایي
د افغانستان د متقاعدینو معاشونو تعطیل او نور کول د ټولو حقوقي معیارونو د اسلام د مبین دین او همچنان د طالبانو د اولی رهبر د عمل کرد سره په ټکر کې راځي. ایس یو تصمیم نشي کولی چې ما قبل ته رجعت وکلی. د افغانستان د حقوق پوهانو سراسری ټولنه یو ځای د افغانستان د متقاعدین اتحادیه سره په دا موضوع کې دادخواهی کړی ده او موضوع مو تر ملل متحد پورې مطرح کړی ده.
متقاعدین د افغانستان له زیانمنو قشرونو څخه ګڼل کیږي چې زیاتره یې مشران، کموسه او د کورنیو سرپرستان دي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له یو سل اویا زرو زیات دی، او که د دوی د کورنۍ غړي هم حساب شي نو د هغو خلکو شمیر چې د تقاعد پر ماشونو متکی دي خورا لوړیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
د خصوص د خصوصي او حکومتي سکتورونو د ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو لخوا وړم ورځ د ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې سلګونو ناروغانو وړیا درملنه وشوه. د ډاکټرانو لخوا په دې ورځني روغتیايي کمپ کې سلګونو ناروغانو کتنه او لابراتواري معاینه ترسره شول او ناروغانو ته وړیا درمل ورکړل شول. یو شمیر اوسیدونکو د ډاکټرانو د دې اقدام ستاینه وکړه، خو له نړیوالو ماسو او اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دوی د سیمې د روغتیايي کلینیکونو اکمال او تجهیزولو ته زیات پام وکړي. نور حالې د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
په خوست کې د خصوصي او حکومتي سکتورونو د شاوخوا 1.5 ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو پر مټ د دې ولایت د ځاځي میدان په سرحدي ولسوالۍ کې د سلګونو ناروغانو وړیا کتنه او د ګرځنده لابراتوار په واسطه یې معاینات وشول او همدارنګه یادو ناروغانو ته وړیا دوا درمل ورکړل شول. د برنامې منتظمینو وویل دا روغتیایي کمپې له بېوزله ناروغانو سره د مرستې او روغتیایي خدمتونو ته د هغوی د لاسرسي په موخه جوړ کړی. د خوست ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران مشال روډی ته وویل
په دې وړیا کیم کې اکه داخله دو جرایی دو اطفال دی پوستکی دی ګوشګلون دی حتی غوښونه دی حتی لابراتوار پر مختلف معاینات دا هم موږ ځون سره وړی دي. کوم مریضون چې پوته شو د دې جاب نه کو چې دلته تدوی نه شوی کې دی ته موږ ریفر شټینه ورکو بیا په داخل دی خوست په ښار کې په شخصي او دولتي روغتونو کې که د جرایی ضرورت وي عملیات ضرورت وو دا بیولته مجانی کیږي.
د خوست ځاځي میدان اوسیدونکي د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو لخوا په وړیا ډول د دوی د ناروغانو کتنې او درملنې ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې د دا ډول برنامو لړۍ دې روانه وساتل شي. د ځاځي میدان یو اوسیدونکی زمر خان وایي
داسې مریضان موږ لرو چې هغه عملیاتو ته ضرورت لري د عملیاتو پیسې نه لري او ډېر ښه داسې رقم د دې چې هغه د سترګو نظیرې د لاسه ور کړی دی هغه مشکل لري. نو بیا بیا د حکومت نه د ډاکټرانو نه د ټول غوښتنه کوو چې د نړۍ ونه دروي نور ولسوالۍ ته مونږ ولسوالۍ ته خو ډېره جدي پاملرنه وکړي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه جوړ شوي خو د ځاځي میدان اوسیدونکي وایي د دوی د سیمې روغتیایي کلینیکونو ته دې دوا درمل اکمال او په مجهزو وسایلو د تجهیز شي. د ځاځي میدان یو بل اوسیدونکي رحیم دین وویل
پښتنه مو دغه ده چې موږ ته دغه کلینیک او د کا کلینیک او نور کلینیکونه لږ پراخه شي او لوی شي او د ښې مضبوطې دواګانې راشي ځکه چې ځاځي میدان ولس لږ کمزوره دی غریبانان خلک یې ډېر دي چې کومک مونږ سره وکشي.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د ولسوالیو د روغتیایي کلینیکونو اکمال او تجهیزونې په پام کې دي خو په دې یو ورځنیو روغتیایي کمپونو کې په لومړي ګام کې سرحدي ولسوالۍ په پام کې نیول شوي دي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران وویل
ټولو ولسوالۍ ته په څوخو اولیت مو سپری ولسوالۍ ته ورکړی کوم چې په سرحد کې پرتې وي چا په اسانۍ سره مرکز ته د مریضانو په لیږد کې مشکلات لري.
یاد دي وي په وروستیو کلونو کې د افغانستان د روغتیا له برخې سره د نړیوالو مرستو کموالی د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت د معیاري روغتونونو کمښت په لرو پرتو سیمو کې د ښځینه متخصصینو نشتوالی او د درملو د کیفیت ستونزه افغانانو ته د مناسبو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په مخ کې له بنسټیزو ننګونو ګڼل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزادۍ ډیو کارکونکو اوریدونکو ته طالب هماغه لومړی دورې طالب دی کوم هڅ ډول بدلون تر دم وجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسیو کې زړه زړه باید کتنه وکړي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډېر ستړي او غریبان خلک شته د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشر یې پیدا کړی چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کله یې په شپږ یا اتو نومانو سره نیولی وي. هغه هم داسې څوک نویشته کړی چې هغه انډواله موټر لري هم ټکټر لري غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راله هغه هم دا اوس چې هم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټولو غریبانو مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډېر یخ ده. موږ سره د کمپلو مرستې وسي او د خوراکي توکو خلک ډېر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د تر چارواکو ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر کاکا يم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدو د نوې کال پر ارشدو سره باید مشي وادوال ونی کشیږي، ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. که چیرې خلک ونی کشیږي او یې نه روزي، دا معنا ده چې یسې یشي نه دي، ځکه چې دا ونی کشیږي او په لنډ وخت کې بېرته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونیسي. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، جولیت خیر. نو موږ غزنی دی ولایت اوسیدونکي یو، پاکستان چې خیر اړولی موږ سره تر اوسه پورې هېڅ کوم همکاري نه ده سوې. نو زما دا پیغام ده له ازادي راډیو څخه باید رسېدی تر اول پورو چارواکو ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاری زکلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو هغه زموږ ماشونه یې راسه ګرځولي دي، په ادا موسسه کې مو کار کړی ده. موسسه هم ادا موسسه ده. نو که چیرته کولی شي زموږ غږ ورسوي تر مسؤلینو، نو ډېر به ښه وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.